درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو یوی بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی د ازری رادیو د خبرونه هم په خبرونو پیلو د عزیزی گروپ مشر میرویس عزیزی وای په کابل کې د فرشتي عزیزی په نوم طبي ښارګوټی جوړوي. عزیزی د پنځشنبه په ورځ پر خپل اکسپانې لیکلي د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت طبي ښارګوټی به د سرطان د درملنې زیژنتون دارول یتام طبي پوهنتون د قابلګۍ انسټیټیوټ محصلانو لیلیا او د ډاکټرانو او استادانو د استوګنې کمپلیکس ولري. د عزیزی په وینا د دې مرکز ټول خدمتونه به وړیا وي. فرشته عزیزی د میرویس عزیزی لور و چې د سرطان په ناروغي تیر کال مړه شوه. شغلی عزیزی ورانګي په افغانستان کې د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت انرژي د تولید په برخه کې خپل 15 کلنه پروژه هم اعلان کړې ده. عزیزی وای د دې پروژې چارې نن پیلېږي او لومړنۍ برخه د کابل ښار لپاره د 200 میگا واټ لمریزي برېښنا د تولید پلان دی چې په اتو میاشتو کې به بشپړ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن جمعه له جنوبي افریقا سره په مسابقه کې مخامخ کیږي. دا لوبه چې په چمپیونز ټرافي کې د افغانستان لومړنۍ لوبه ده د کابل پر مهال د ماسپښین یوه نیمه بجه پیلېږي. افغانستان د چمپیونز ټرافي په بی ګروپ کې د جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا له غشتلو لوبډلو سره مخامخ دی. د افغانستان دوهمه لوبه به د فبروري په 28مه له انګلستان او دریمه د فبروري په 28مه له استرالیا سره وي. د چمپیونز ټرافي لوبي د ځل په دوه هیوادونو پاکستان او متحده عربی اماراتو کې کیږي، ځکه چې د هند لوبغاړو نه غوښتل پاکستان ته ولاړ شي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې یو 15 کلنه ماشومه له جنسي تیری وروسته په ډبرو وژل شوې ده. سیمایزو پولیسو د پنځشنبه پورس په یو بیان کې ویلي پېښه د چهارشنبه پورس په مومندو کې شوې او په تړاو یو شل کلن ځوان نیول شوی دی. پولیسو ویلي ځوان ماشومه په دې چل چې خواړه ورکوي بیولې تیرا یې پرې کړې او بیا یې وژلې ده. په ټولنیزو رسنیو کې له خبرو شویو تصویرونو ښکاري چې ماشومه په مځکه پرته ده او لوی تیږې پرې پرتې دي. په پاکستان کې تر دې مخکې هم ورته پېښې شوې وې چې پراخ برګونونه یې پارولې دي. په پاکستان کې د جنسي تیری په وړاندې د ماشومانو د ساتنې یو سازمان وای په 2023 کال کې د ماشومانو د ځورونې تر 4000 زیاتې قضیې ثبت کړې وې چې سلګونه د جنسي ځورونې او تیری قضیې وې. یو ډله مهاجر چې تیره اونۍ له متحدو ایالاتونو څخه پاناما ته شړل شوی و د سه شنبه په شپه د پاناما سیټي له یو هوټل د دې هیواد جنوبي ځنګلي سیمې دارین ته انتقال شو. د پاناما د امنیت وزیر اعلان وکړ چې د نیمای ډیرو هغو مهاجرو چې امریکا پاناما ته شړلی وو په خپل خوښه خپلو هیوادونو ته د ستنېدو پریکړه کړې ده. دا مهاجر عمدتاً د آسیا او منځنی ختیځ د هیوادونو اتباع دي. د پاناما د ولسمشر خوزی رایول مولینو په وینا تازه شړل شوی مهاجر د افغانستان، چین، هند، ایران، نیپال، پاکستان، سریلانکا، ترکیه، ازبکستان او ویتنام وګړي دي. د ډونالد ترامپ حکومت دا مهاجر په درې پروازونو کې پاناما ته لیږلی دي. پاناما له متحدو ایالاتونو سره د یو توافق له مخې منلی چې له خپلو اتباعو پرته نور غیر قانوني مهاجر هم تر هغه وخته ومني چې د هغوی برخلیک معلوم شي. یو شمېر شړل شوي مهاجر چې په ایران او افغانستان پورې اړه لري د خپلې راتلونکي او امنیت په اړه اندېښنه لري او خپلو هیوادونو ته ستنېدل ناشونی بولي. زموږ شغله آزادی رادیو او روانې خبرونې په دوام کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو په باب د راپورونو لخپرې دوهسته یو شمېر طالب مشران پرون په یو غونډه کې را څرګند شول او په غیر مستقیم ډول خپل منځي اختلافات رد کړل.
اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به ان شاء الله دوام کوي.
د کډوالو لوی کمشنری د افغانستان بشري وضعیت له ناورین سره ورته بولی. د ایران په سمنان کې د یو ایرانی له وژل کېدو وروسته د افغان کډوالو خلاف اعتراضونه شوي. په اروزګان کې فرهنګي فعالان وایي چې د دغه ولایت تاریخي آبدې د ویجاړېدو په حال کې دي.
ټولې برخې موږ وینو چې ویجاړې شوي دي، دیوالونه ور سره ویجاړ شوي دي، او د هغه تر څنګ نښې نښانې چې کوم دي هغه هم اوس معلومېږي چې کوم نښې نښانې مثلا د منګیانو ځینې نور راشي.
د کندهار بزګر د کوکنارو متبادل غواړي.
زموږ هیله دا ده چې موږ ته د کوکنارو په بدل کې یو داسې کښت راته انتخاب کړي چې زموږ خلک د هغو څخه ګټه واخلي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورسله هغه چې د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره د نوموړي د ځینو سختو پالیسیو پر سر د یو شمیر نورو طالب مشرانو د اختلاف راپورونه خپاره شول. پرون پنجشنبه په کابل کې یو شمیر طالب مشران په ځینو غونډو کې راڅرګند شول او په مستقیم یا غیر مستقیم ډول دا راپورونه راټول. په دیاره نور جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر چونې مخکې له کابل څخه دوه ته تللی وو او د هغو کسانو په ډله کې یادونه شوې وه چې ګوندې د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخونزاده سره د اختلافاتو له کبله خوابدی دی. د پنجشنبې په ورځ کابل کې راڅرګند شو او د عزیزي ګروپ د څو پروژو د پرانستې په مراسمو کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف رد کړ او رسنۍ د داسې راپورونو د خپرولو له کبله مغرضې وبللې. ملا عبدالغنی برادر چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ترې د مارچ میاشتې تر درېمې نیټې د سفر بندیز لري کړی، خو نوموړی تر دې نیټې نږدې دوه اونۍ مخکې کابل ته راستون شو او په خپلو خبرو کې وویل
دا نظام په اطاعت او په خپلمنځي احترام ګټلی دی. اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به انشاءالله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالی متمرکز دی.
د طالبانو د دفاع وزارت لوی درستیس فصیح الدین فطرت هم د کابل د سردار محمد داود خان روغتون کې د وینا پر مهال ورته خبره وکړه او د طالبانو ترمنځ د مخالفتونو راپورونه یې رد کړل. دغه پټکو
گاه از اختلافات میانی بزرگان
کله د امارات د مشرانو ترمنځ د اختلافات خبرې کوي، کله د امارات د مجاهدینو ترمنځ د اختلافات خبرې کوي، او کله هم د قومي تعصب خبرې راپورته کوي چې ټول مخه د افغانانو زپل دي.
چی هسته کوبیدنی مردم افغانستان
هسته. پاورت وقت که دا طالبانو دا دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد چه دا پنجشنبه په ورځ دا سردار محمد داود خان روغتون د نوو څانګو د پرانستې پر مهال وینا کوله، له نړۍ سره د اسلامي او ملي ګټو د ساتنې په چوکاټ کې د تعامل او ګډ ژوند غوښتنه وکړه. نوموړي که څه هم د طالبانو د مشرانو د اختلافاتو راپورونه په سری ټکو رد نه کړل، خو د ستونزو د هواري لپاره یې پر زغم او حوصلې ټینګار وکړ او وی ویل کې یو څوک تقاضا لري یا د ملت بعضی غوښتنې وي چې باید په یو ورځ یا دوه ورځو کې حل شي، نو ځینې وختونه د ځینو ستونزو د هواري په خاطر تر هغې لوی ستونزې زیږیږي. خو د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې شاوخوا میاشت مخکې له کابل څخه متحده عرب اماراتو او بیا سعودي عربستان ته په سفر تللی، نه خپله او نه هم ورته نږدې سرچینو تر اوسه د هغو راپورونو په اړه چې وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره د نوموړي مخالفتونه زیات شوي کومه تبصره نه ده کړې. ځینو نتایج شوو راپورونو کې ویل شوي و حقانی له سفر بیرته افغانستان ته ستون شوی، خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه دا راپورونه نشي تاییدولی. د طالبانو یو شمېر چارواکي په کابل کې د پنجشنبه په ورځ د هغو راپورونو له خپرېدو سره څرګند شول او خبرې یې وکړې چې پکې ویل شوي وو دا دې ډلې د مشر د پرېکړو په تېره بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د دریز له امله د طالبانو د کابینې ډېر وزیران خوابدي دي او ځینو یې ان استعفاوې کړې چې نه دي منل شوي. د خپل مشر څخه د ځینو طالب مشرانو دا خوابدي هغه مهال زیاته او علني شوه چې ملا هیبت الله اخونزاده د طالبانو د بهرنیو چارو د سیاسي مرستیال محمد عباس ستانکزي د نیولو حکم ورکړ. ستانکزي چې په کابل کې د کابینې د نورو غړو په مرسته په بټه له هېواده د باندې واستول شو، له څه باندې وی میاشتې راهیسې په متحده عرب اماراتو کې اوسي. د طالبانو مشران هڅه کوي چې د خپل منځي اختلافاتو راپورونه رد کړي، خو د سراج الدین حقانی چوپتیا د ملا یعقوب احتیاطي څرګندونې او د شیر محمد عباس ستانکزي اوږد غیابت داسې پوښتنې راولړوي چې آیا دا اختلافات رښتیا هم یوازې تبلیغات دي که په رښتیا د طالبانو په لوړپوړو چارواکو کې اختلافات ورځ تر بلې ژورېږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ.
د ماشام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماشام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشتري یا یو ان ایچ سی آر وایي د افغانستان وضعیت لا هم د نړۍ له جدي ناورینونو څخه دی. یو ان ایچ سی آر په خپل روسي راپور کې په افغانستان کې په تیره بیا د ښځو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې ښځې له سختو بشري او اقتصادي ستونزو، د بشري حقونو له سرغړونو، د خوړو له نه خوندیتوب او طبیعي زیانونو سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې
یو ان ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 19مه خبر کړی، ویلي په افغانستان کې وضعیت لا هم د نړۍ له شدیدو ناورینونو څخه دی. وړاندې په راپور کې راغلي چې د بشري حقونو سرغړونې، اقتصادي بې ثباتۍ، د خوړو شدید نه خوندیتوب او طبیعي پیښې به احتمالا روان میلادي کال کې د سیمې ثبات وګواښي. یو ان ایچ سی آر ویلي که څه هم په ټولیز ډول امنیتي وضعیت ښه سوی او هغه سیمې چې پخوا د لاسرسي وړ نه وي اوس ورته لاسرسی سته، خو په ټکو یې لا هم په افغانستان کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې جدي ننګونې موجودې دي. راپور زیاتوي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د طالبانو پخواني ځپونکي فرمانونه تدوینوي چې افغان ښځې او نجونې ښوونځیو، پوهنتونونو، کارځایونو او عامځایونو ته د تللو راګرځولې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې چې د طالبانو د حکومت له بندیزونو سره مخ دي، وایي د صدر سویو فرمانونو له امله یې اقتصادي ننګونې ډېرې سوي دي. د هرات ولایت یوې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې طالبانو د ښځو پر کار محدودیتونه ولګول، بېکاره سوي او د اقتصادي ستونزو له امله اوس مرستو ته اړه ده. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو درې نیم کاله وړاندې وخت له رسیدو وروسته یې لومړی پر افغان نجونو له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه پر زده کړو بندیز ولګاوه او بیا یې د ګڼو نورو بندیزونو تر څنګ په ډیرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې دوی له کار کولو راوګرځولې. د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو او څېړنو له مخې په افغانستان کې د نجونو او ښځو له زده کړو او کار تر راګرځېدو له امله د دغه هیواد اقتصاد ته هر کال یو څلور میلیارد ډالر زیان رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستیو کې ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې به په افغانستان کې کابو 2.9 میلیونه وګړي چې د هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام لوو تر څو بجو له ازادي رادیو واوري.
د ایران د سمنان ولایت په مهدی شهر کې د یو ایرانی ځوان د وژل کېدو په پیښه کې د افغان کډوالو تر تورن کېدو وروسته د افغان کډوالو پر ضد اعتراضونو زور اخیستی دی. د سمنان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي پولیس ته دغه ایرانی ځوان د وژنې په تړاو په شهر کې افغانانو په سیګرزي او دوی له خپل کورونو نشي راوتلی. نور حال په دې راپور کې
وروسته له هغه چې د ایران په مهدی شهر سمنان کې یو افغان د 28 کلن ایرانی ځوان په وژل کېدو تورن شو، دغه هیواد کې د افغان کډوالو پر ضد اعتراضونو زور اخیستی. په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې چې په تیرو دو ورځو کې لاس په لاس کېږي لیدل کېږي چې لسګونه اعتراض کوونکي چې ویل کېږي د سیمې اوسېدونکي دي افغان کډوال پر مرګ ګواښي. دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شوي چې ایرانی رسنیو دا خبر خپور کړ. خو د تهران د امنیتي ځواکونو قمندان عباس علي مهدیان تازه ویلي چې د دغه ځوان وژونکي بهرني وګړي نه دي، بلکې تایید کړی ده چې د ټولنیزو رسنیو له لورې خپرې شوې اوازې ناسمې دي، قاتلان بهرنیان نه دي. په ایران کې چارواکي او رسنۍ افغان کډوالو ته د بهرنیو اتباعو یا وګړو اصطلاح کاروي. له دې پیښې وروسته د ایران امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې له مهدی شهر ولسوالۍ څخه به 2595 افغان کډوال وایستل شي. د ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د دوشنبه په شپه 100 تنه افغانان له دغه ځایه ایستل شوي دي. د اعتراضونو افغان کډوال اندېښمن کړي دي. محمد صادق چې د سمنان ولایت اوسېدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت قسمه
حالت اس شوی کبیره اړینه اړتیا نه وي موږ له کوره نه ستوله دا ته وی دا دوه ورځې ځنه نه ده کم تاسو د وامو کې موږ په پولیس ټول خار نه هر افغان په فکر بیگونه او ګناګر ټول ستونزو سره مخ دي.
جواد علی بخش چې د سمنان بل اوسیدونکو دی وایي چې پولیس هر افغان نیسی او شړیږي.
وضعیت په سمنان کې وروسته له هغه چې ویل شوي څو تنه افغانانو یو ایرانی وژلی ډېر خراب شوی دی. پولیس په هر ځای کې په افغانانو پسې ګرځي، په هر ځای کې چې افغان وویني نیسي او ډیپورت کوي. معلومه نه ده چې واقعا افغان هغه کس وژلی دی که نه، او که جرم هم شوی وي نو دا د یو یا څو کسانو پورې اړه لري چې هغوی باید ونیول شي، اخراج شي یا د خپلو اعمالو سزا وویني. دا وضعیت چې رامنځته شوی په هر برخه کې د تلاشۍ پوستې ښودل شوي او ټولو افغانانو ته اندېښنه پیدا شوې چې دا ویل کېږي چې ټول افغانان به اخراج شي.
په تېر یو کال کې ایران د افغان کډوالو د شړلو بهیر چټک کړی او د راپورونو له مخې سلګونه زره کسان بیرته افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو د همغږۍ مرکز MMC د فبروري په 15 په یو راپور کې ویلي چې افغان کډوال له ناوړه وضعیت سره مخ دي چې په سیمه کې د دوی د زیانمنتیا ډېرېدل په ګوته کوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM مخکې ویلي وو چې یوازې د 2024 کال له جنوري څخه تر ډسمبر میاشتې پورې له ایران څخه څه باندې 1.2 میلیونه بې اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته استول شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د جمهوری پال ګوند یو شمېر مخکښو غړیو د اوکراین کلک ملاتړ اعلان کړ او د ټرمپ هغو څرګندونو ته غبرګون وښود چې زیلینسکي دیکتاتور بللی و. دغه جمهوری پالو ویلي د اوکراین د سولې په خبرو کې دي د اوکراین او اروپا ګټې په پام کې ونیول شي. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي له ټاکنو پرته دیکتاتور بللی و او ویلي و که زیلینسکي ژر اقدام ونه کړي د خپل هیواد په نوم به څور پاتې نه شي. نور جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
په امریکا کې د جمهوری غوښتونکو ګوند یو شمېر لوړ پوړو غړو د ډونالد ټرمپ هغو څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي له ټاکنو پرته دیکتاتور بللی و. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په وروستیو ورځو کې د اوکراین پر ولسمشر سخت نیوکې کړې او په خپلو خبرو کې دې ته اشاره کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل مسؤلیت اوکراین ته ورګرځي. د ټرمپ وروستیو څرګندونو د جمهوری غوښتونکو په منځ کې دا ویره خپره کړې چې له کیف څخه د امریکا نه ملاتړ به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین جرأت زیات کړي. ډونالد ټرمپ د چهارشنبې په ورځ پر خپل سوشل پلیټ فارم چې د ټروټ په نوم باندې یادېږي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي له ټاکنو پرته یو دیکتاتور بللی و. ټرمپ ویلي و که زیلینسکي ژر اقدام ونه کړي د خپل هیواد په نوم به څور پاتې نه وي. د امریکا د ولسمشر څرګندونې د جمهوری غوښتونکو له هغې نظر سره په تضاد کې دي چې له هم اوکراین د روسیې د یرغله قرباني ګڼي. دغه جمهوری غوښتونکو د چهارشنبې په ورځ له اوکراین څخه کلک ملاتړ اعلان کړ او له مسکو سره یې د نرم چلند پر ضد خبرداری ورکړی دی. د امریکا د لویزینا ایالت جمهوری غوښتونکي سناتور جان کیدنی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو بیرحمه جنایتکار یاد کړی دی او ویلي دي د پوتین و چې جګړه یې پیل کړه. دغه په ټکو زه د تجربو له مخې وایم چې هغه مافیایي بیرحمه جنایتکار دی چې د سټالین په څیر د وینو تږی دی. بل پلو د امریکا د میسی سی پی ایالت جمهوری غوښتونکي یو بل سناتور راجر ویکر وایي د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو خبرې باید د اوکراین په ګډون ترسره شي او د اروپایي ټولنې ګټې په پام کې ونیول شي. د راجر پټکو پوتین یو جنگي جنایتکار دی چې اقدام نشي نو د ژوند تر پایه د زندان ته واچول شي. په امریکا کې د جمهوری غوښتونکو ګوند لوړ پوړي غړي په داسې حال کې له اوکراین څخه کلک ملاتړ اعلانوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له روسانو سره یې د اوکراین د سولې خبرې ښې روانې دي. هغه پر خپل سوشل پلیټ فارم لیکلی و موږ له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو په بریالیو خبرو اترو بوخت یو. هغه په خپلو څرګندونو کې ویلي د اوکراین د جګړې له کبله په میلیونونو انسانان غیر ضروري وژل شوي دي. ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر د سخت نیوکې روس له هغې وکړه چې زیلینسکي ویلي و ټرمپ د روسي چارواکو د ناسمو معلوماتو ښکار شوی او د هغه ټیم باید واقعیت ته ژمن ووسی. زیلینسکي د روانې سشنبې په ورځ کله چې د ترکیې په سفر بوختو د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې د امریکایي او روسي لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه ناسته روانه وه. زیلینسکي په ترکیه کې په یو خبري کانفرنس کې په ټرمپ نیوکه کړې و چې په دې خبرو کې اوکراین ته بلنه نه ده ورکړې او دی حیرانه ده چې ولې داسې شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپلو ټاکنیزو کمپاینونو کې ویلي و د اوکراین جګړه به په یو ورځ کې پای ته ورسوي، خو وروسته یې وویل دا جګړه په شپږو میاشتو کې پای ته رسوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په اروزګان ولایت کې یو شمېر فرهنګي فعالان او د دغه ولایت اوسېدونکي اندېښنه څرګندوي چې تاریخي سیمې د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. دوی ټینګار کوي چې که حکومت په دې سیمو پانګونه وکړي او دغه تاریخي آثار ورغوي، نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي، بلکې د سیمې اوسېدونکو ته به د کار فرصتونه برابر شي. نور حال په دې راپور کې
دا سیمی د تیرو څو لسیزو جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي او له دې سیمو څخه یو شمېر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اروزګان تاریخ ته زیان ورسوي، بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیش کړي. د اروزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجي شفیع الله رحیمي وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلاج د مزرنده یو تاریخي ابدات د ټول افغانستان لپاره، خصوصا د اروزګان لپاره، خو ټول برخه موږ وینو چې ویجاړستوي دي، دیوالونه ورسه ویجاړستوي دي او دغه تر څنګه نش نشانی چې کوم ځای هم اوس مال میږي، کوم نش نشانی مثلا د منګیانو ځین نور داسې یو تاریخي شی مال میږي. ته از موږ د ټول ملک لپاره اشتمنه ده کچری دی پندرنه دی ابدات ته وکی، نه وایز دا چې د اشتمنه بسی، بلکې د سیرانیان لپاره هم یو پلمای مثلا سیرانیان د نور ولایتو څخه ته د خارجي ملکو څخه هم ورته راځي.
د اروزګان ولایت دوه نور اوسیدونکي احمد الله او راز محمد وای که حکومت د یاد ولایت د تاریخي آثار ورغوي، نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي، بلکې د سیمې اوسیدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي.
ولې نه خوشاله موږ ټول ولس دغه ته خوشاله یو چې موږ یو تاریخي ځای یو نوم پرې ځای یادیږي، هغه بیرته مشته څوک را ژوندۍ کې د خورجر د خوشحالي خبره ده. دیوالونه و خونې وي دا بیا د نه پالیت سه عادي خرابس ولې تاسې ویني، نو بیا موږ غواړو د دولت سه چې مقصد یو تاریخي ځای دی، یو ملي ځای دی، یو نام ځای، هغه به چې وروزل سي.
روزګان ولایت خو کینن ډېر ښه تاریخي ځایونه سته، ښه ځایونه سته، نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړي، نو زموږ د مسؤلینو او زموږ د مشرانو خصوصا د حکومت مشرانو څخه مونږ دا هیله او ارزو ده چې دغه ځایونه بیرته ورغي. نو دا په اروزګان کې تاریخي ځایونه دي، دا ځایونه چې بیرته ورغول سي.
بلخوا بیا د اروزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغوی وایي چې دوی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د اروزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړې سوي دي، په تیر وخت کې اوس بیرته دا کیږي چې د تاریخي ابدې ټوله جوړې سي او ټوله بیرته د سره سره د تاریخي ابدې موږ جوړې.
د اروزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده. د فرهنګ پالانه او عامو خلکو غوښتنه داده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي، ځکه چې نه یوازې د اروزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري، بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کندهار د لوړ شاولی کوټ ولسوالۍ کروندګر د کوکنارو د بدلیو کښتونو غوښتنه کوي. د دوی په وینا غنم او یو شمیر نور کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولی او په یوازې سر د کوکنارو د بدلیو کښتونو د کرلو توان نه لري. دوی غوښتنه کوي چې حکومت او مؤسسې دې ورسره مرسته وکړي چې د کوکنارو کرلو ته بیا اړ نشي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د لوړ شاولی کوټ ولسوالۍ د خلکو ژوند د وچکالۍ او د کوکنارو پر کار بندیز له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دی. د یادې ولسوالۍ د کډبې ناوې اوسېدونکي جان آغا وایي که څه هم د کوکنارو بندیز د ټولنې لپاره مثبت دی، خو د دې بدیل برابرول یوه جدي اړتیا ده.
دا زموږ په ګټه کې تمام شو چې کوکنار بند شوه، خو اما دلته اقتصادي مشکل ډېر دی چې کوکنار څخه خو خلکو ګټه اخیستله، اوس خو نو هغه اقتصاد پر دې خلکو باندې بند شو. باید اوس کامه موسساتي حکومتي د دې څخه زموږ هله داده چې موږ ته د کوکنارو په بدل کې یو داسې کښت راته انتخاب کړي چې زموږ خلک د هغه څخه ګټه واخلي، معنا اقتصادي وده جنې وکړي. هغه لکه پستا، لکه ریحان، لکه غنم، لکه داسې نور انجه، هغه باید زموږ خلکو ته دغه شان زموږ خلکو ته دی دغه کې چې زموږ خلک ګټه جن واخلي.
ډېر نور کروندګر هم ورته نظر لري. دوی وایي غنم او نور دودیز کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نسي پوره کولی، ځکه چې لږ ګټه ورکوي او په وچکالۍ کې حاصل کم وي.
زما نوم معروف دی. خلکو یو شی جن اخیستی، هغه نن بند شوله، نو د دې دغه شی چې اوسېدی شی موږ ته راکوه چې دغه تبادله وشي، انجې که سنجټ که بل هر شی چې معنا چې ښه حاصل وکړي، ښه میوه وکړي، موږ ته دې شی راکړي چې دغه تبادله را وګرځي. نالان راکړي موږ په مځکو کې کښېږدو، دغه تبادله را وګرځي چې تاریخ موږ نه کړو. اوس معنا دغه په ځای کې چې موږ ته دې شی راکول شي، که د کښته یې که بادام یې که سنجټ یې چې معنا دار شي تبادله را وګرځي د کوکنارو، موږ خو اوس کوکنار نه کړو، پرېښي مو دي.
ما نوم عبدالحق جاهد دی. مخکې خو دلته کوکنار کرل کېده، اوس خو کوکنار بند سوه. باید موږ ته د کوکنارو په بدل کې یو بل داسې کښت راسي چې موږ ګټه جن پورته کړو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د لوړ شاولي کوټ ولسوالۍ مرستیال ولسوال زبیر احمد وایي د ځینو کروندګرو سره د بدیلو کښتونو په برخه کې مرستې سوي. د هغه په وینا حکومت کروندګرو ته د غنمو تخمونه، سرې او د میوې نیالګي برابر کړي.
تخمونه ورته توزیع کړي دي، د غنمو تخمونه بیل ورته توزیع کړي دي، د کوډون دغه تر څنګ یو کوډون وسره کړي دي، او دغه رقم د انځرو نالاندې او د انارو نالاندې او دغه یو ته توزیع کړي دي ورکړي دي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرین ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي دوی د موسساتو په مرسته د بدیلو کښتونو د ترویج لپاره اقدامات کړي دي. د هغه په وینا په کندهار کې پر 10,000 هکتار ځمکه د بدیلي معیشت کښتونه سوي دي.
د کندهار ولایت په سطحه تقریبا د 10,000 هکتار په شاوخوا کې د بدیلي معیشت کښت شوی دی، چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه.
که څه هم د طالبانو د حکومت او موسساتو مرستې ځینو کروندګرو ته رسېدلې، خو کروندګر وایي دا هڅې بسنه نه کوي. د کروندګرو په وینا د بدیلو کښتونو پروګرامونه یوازې محدودو کسانو ته رسېدلي، په داسې حال کې چې په دې سیمه کې د ټولو کروندګرو لپاره مرستې اړینې دي.
ستاسو له پیغامونو
زه تقریبا پنځه ورځې مخکې ایران کې ګیرم، سره یو پنځو مرګو هلته یې موږ راوړو، زندان ته یې راوړو. پوسته کشپه رامده کړو، بیا زندان ته راوړو. زندان کې پنځه ورځې بندیان وو. هلته موږ سره ډېر بد وضعیت کې دي، ډوډۍ بلیا وایي یا بنه به پیو کوشنات کې څو شپې بندي کړي وو. هلته زموږ ملګرو ټول ته وهلن ډېر راکړل.
السلام علیکم، زه محمد انور د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ نه خبرې کوم. پوس نو موږ دا یو نیم کال کېږي له پاکستان راغلی یو، او موږ ډېر بد وضعیت ته نو دولت موږ ته پاملرنه کوي او نه کوم موږ سره مرسته شوی تر اوسه پورې دولت له خوا نه.
اسدالله ساحل د هلمند ګرش او حیدرآباد وطن څخه خبر کوم. د 2023 کال لسته راوړنه مو دا ده چې الحمدلله شکر دی زموږ په وطنو کې سږ کال مکاتب او مدارس ډېره فار کړي کې فعاله شوي دي، او ماشومان په پریمان ډول و خپلو زده کړو ته ځي، خاصتا نارینه او زنانو لپاره هم د اول څخه تر شپږم ټولګي پورې مکاتب او مدارس خلاص دي. هغه هم په کم اندازه ځي، خو بیا هم تر پخوا پرې لیوالتیا او شوق او تشویق زیات شوی دی. دا مو لاسته راوړنه ده، او د راتلونکو کلو کې انشاءالله د دې لاسته راوړنې لپاره کار کوو چې دا لاسته راوړنه خوندي وساتو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه.
د
د عزیزی گروپ مشر میرویس عزیزی وای په کابل کې د فرشته عزیزی په نوم طبي ښارګوټی جوړوي. عزیزی د پنځشنبه په ورځ پر خپل اکسپانې لیکلي د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت طبي ښارګوټی به د سرطان د درملنې، زیږنتون، دارالیتام